ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په ولایت په ولایت خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبرې کوو. دا خبرونه مو هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په هلمند کې د شنبه په ماښام له یوې انتحاري موټر بمي حملې وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یوه ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګرې شوې. دوی د ځوانانو تر څنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غشتنې نوی منلې، خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمي انتحاري حملې او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغو فعالانو په تېره بیا ښځو د هم ویلي چې تر موساکاله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې شکل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتصال اتلس شمیرې له لارې راواستوي. د افغان بیسیم اتصال اتلس شمیره اوس مشکار کوي، کولی شئ چې له دې لارې خپل نظرونه راواستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو، خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې راسره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپل ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل دی چې په هلمند کې اعتراض کوي، راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟ بلې، ډېر ځکه مننه. سلامونه
د زوی ټول درنو دونکو ته. دا چې روسیې به مې چاودنه اوس دغه په تړه څو ځنو به احساس ځوانانو خیمه ودروله او د دې ظلم او وحشت په وړاندې ږغ پورته کړي، نو د دې له امله چې خپل خوندې مو یوازې موږ خوندې او خپل ورونه یوازې پرېنږدو، نو موږ همزالو په دې لار کې مو سره ګام کښېښود چې د ورځې په تېرېدو سره تېراز زیاتېدی د خوندو، نو بیا مو غوښتي چې ځان لپاره یو بېل خیمه ودرو او د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشو او دا ډول وشنی وشوي. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حملې کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړه؟
بله، روسي پیښه چې وو ډېر دردونکې او چا خبر په ځای ده. په هره پیښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي دي. په هره پیښه کې موږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسي پیښه کې څو ماشومان چې وو هغه نور د هلمندیانو حوصله پای ته ورسول او هلمندیان دې چې مجبور شو له دې ځای پورته کړې داسې پیښه وړاندې.
بله، نو ستاسو بل اقدام به څه وي؟ تاسو خو مخکې ویلي ول چې تر مساکله پورې به ځي او طالبانو ته به ورځي او له دوی څخه به غواړي چې جنگ بس کې اوربند وکړي، اوس هم په مغه پریکړه ولاړ یاست او کنه؟
بله، او تاسو ته په جریان کې چې طالبان څو خبرپاڼې خپرې کړې، دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کس واسي د دولتي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واسي او څو له دغه ځای وغواړي. دا چې دواړو غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب رانه کړي، مستقیم درلودی چې مساقله پورې ولاړ شو، د هغوی څخه مستقیمه په سولې غوښتنه وکړو. زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ورنه کړل شو، نو موږ ځکه مجبوره شو چې د نه خوړلو اعتصاب وکړو.
نو څه فکر کوي چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي؟ دوی تاسو د نه خوړلو پروا به وکړي؟ هغوی چې څوک چې خلک وژني، بمونه الوزوي، هغوی فکر نه کوم چې پروا وکړي که څنګه؟
بله موږ خو عام ولس یو، موږ سره بله لاره نشته، مجبور یو چې نور د ستونزو لپاره غږ پورته کړو، د دې د اورېدلې ملت لپاره یو څه وکړو. دا چې زموږ غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل، دا چې څومره به دوی زموږ دې غوښتنو ته مثبت جواب ووایي، ځکه چې د پرون څخه پرون څلور بجې وروسته موږ د نخوړلو اقتصاد شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري. دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو وسوال دلته تر اوسه سمې نه ویلي، نو تر هغه به یم ورکو تر څو موږ کولای شو قانع کړم که ځواب ترلاسه کړم.
بله، داسې ځینې راپورونه شته چې وایي په هلمند کې د طالبانو یو شمېر قومندانان یا ډېر شمېر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسې همدا غوښتنه ومني، لیکن داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده. تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي؟
بله، موږ هغه خبرپاڼې چې تحقیق کړې دي هغه او بل موږ هغه دواړو طرفو دی، موږ صرف اوربند غواړو، موږ غواړو چې ملکي کسان ته ملک ژبله وانول، موږ غواړو چې دواړه طرفه دې ته غاړه کښېږدي چې اوربند د لاند کې دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبان قمندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان د دې خپل ملاتړ اعلان کړی او دا یې ویلي چې موږ به له تاسو سره د سورو خبرو ته غاړه ږدو. ما مخکې هم یادونه وکړه چې دې هغه شرایط چې موږ پلی شوی چې باید د دې شرایطو مطابق د مصرف نوم کوم عملیات چې پیل شوي دا ودرول چې بیا به موږ تاسو سره سود ته غاړه ږدو.
دوی دا غوښتنه چې تاسې لاړ شئ د شورا باندې ته یا د کندهار اډې ته ول امریکایانو څخه وغوړې، په دې اړه تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ یو لیکلی دولت ولی چې د هلمند محلي ادارې ته ولی چې د کوم ورځ نو چې تاسو په دې کې تاسو موږ وکولای شو د دې سره خبرې وکړو. خو دا چې په دې لا تر اوسه نه یې پلانډل چې مخامخ ته دولتي چارواکو سره کښې نه وو، دوی ته دا خبر البته دا خپل ځواب ترلاسه کړو. دلته چې کله پرون حساب وکړي نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نورو کسانو وویل چې موږ تاسو ملاتړ کړو په دې حساب چې د کوټې ژرا او د طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربند ته غاړه کښېږدي. نو موږ تر اوسه پورې نظامي دوته نه یو راغلی، موږ پرون د دواړو طرفو څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړي، په همدې خاطر موږ د نه خوړلو اتصاب وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ شخص له آزادۍ راډیو څخه اوري په دې خپرونه کې چې ولایت په ولایت خپرونه ده، د هلمند وروستي پرلت په باب خبرې کوو. محترمه حسینه احساس زموږ ملمنه ده، احمد جان خادم متاسفانه چې ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو په ځای ښاغلی اقبال خیبر چې دی هم د همدې اعتراض کوونکو ګډونوال دی د ټلیفون له لارې را سره دی. خیبر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی، زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا وه چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسې غوښتنې نه مني، نو ستاسو د اعتصاب به څه پروا وکړي؟ څه فکر کوئ چې د اعتصاب په ذریعه به وکړی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې اوربند وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو ته هرکلی، تخنیکي همکارانو ته، ملګرو ته او خپل قدرمن دروند ولس ته، نرو ښځو، سپینږرو، مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی. هیله مند یمه چې له دې وروسته د جنګ له امله بدې ورځې ونه ویني. سروان صاحب، دا یو واقعیت دی چې جګړه ډېره خونړۍ ده، بده ده او بدې ورځې ټولې ځینې وینو او دا د وروستۍ پېښه تېر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم، په کوم ځای کې چې د غېږ نیونې لوبه وه او د همېغې غېږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاړس تنه چې اکثره ماشومان دي وژل کېږي او له دو پنځوسو زیات ژوبل کېږي. د دې تر څنګ وړمه ورځ په فرا کې بمباری کېږي، په یوه مدرسه بمباری کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان، بیا هم واړه انسانان، د دې وطن معصوم انسانان، بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو دغه په اعتراض کې دا په طبیعي ډول نور خلک په تنګ سول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه سوه او بالاخره را پرې سوله. راپوهېدلې دا و چې د همغې پیښې په ځای کې دا کیږدۍ ودرېدله او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله او دا د کیږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجزو عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو، د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي او د خپلو میندو پړونه نیول دي. دواړو نورو ته مو پړونه ونیو او سر مو سرتور که لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی دا جګړه ودروي. وینئ چې دواړو غواړو ته یوازې او یوازې افغانان خوراک دي. نو بیا پرېکړه وسوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورړو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیري به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي. ځوانان به په پښو ځي، نور چې په پښو نه شي تلای په موټر کې به ځي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکله پورې به موږ په پښو تګ کوو، چې په دې کې له نیکه مرغه موږ له لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو تو درکلی ترلاسه کړ. نهر سراج ولسونه راغله راته راته ویې ویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ خیمه مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړلی دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخ ته په سنګین کې ولسونه راغله راته ویې ویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ خواړه بستره مېلمستون زموږ دی، تاسې به یوازې راځئ. که مو خواړه راوړل ځان سره زموږ قدر مو ونه کړ، زموږ بې عزتي وسوه. دغسې تر مساکله پورې د مساکله ولسونه راته راغله، خپله محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړه چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو، دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي. پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو، دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ. دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکړئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو وټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیسته، اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو؟ نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچی دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټپوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنه شي، یو څه ور وړي، خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. موږ انتظار وایسته په هغه ورځ تر 12:30 پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال وو، دوی ته مو دا متن وسپاره. دوی متن راڅخه واخیسته، ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامي شورا راغواړو او په نظامي شورا کې به دا هر څه واضح کړو او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر زموږ خبرې وسوې. سروان صاحب زما واخله.
بله بله، ستاسو خبرې اوریدونکي هم اوري، مهرباني ادامه ورکړئ.
بالکل. نو مازدیګره پورې موږ انتظار وو، دلته ولسونه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو، مېرمنې، ماشومان، سپین ږیري چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپین ږیري هم وو، له اروزګان څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له زابل څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له نیمروز څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له فراه څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، او له هرات څخه راغلي سپین ږیري او ځوانان هم وو، او د هلمند د ټولو سیمو اوسیدونکي هم راسره ناست وو. منتظر و لراته چې دولت زموږ غوښتنه زموږ ته په لاس راکړي، تحفه راکوي که نه راکوي. نو مازدیګر یې موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو، د اوربند هوکړه کوو، خو د تحفې وضاحت وس نه شو درکوی.
بله
یا وی چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره له مرکزی ادارې سره شورا امنیت سره خبرې کوو، هغه لیکلی متن سبا موږ تاسو ته درکوو چې په دې کې کیدای شي تحفه هم واوسي.
بله
موږ بیا انتظار وو، موږ لسونه سبا لپاره وغوښتل، سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای. په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو، له طالب ورونو سره مو هم رسمي اړیکې شروع دي، له هغوی سره د رسمي پینل خبرې روانې دي. په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو دولت لوري راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو، هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده. موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوی هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کی. ولغه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو مادبانه الفاظو ویلي چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسېدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي، چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید و. تر غرمې پورې موږ زموږ لسونه پر دغو الفاظو خوند واهه او خوند یې ځنې اخیسته. خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله. په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي. دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراضه سول چې کاشکې طالب ورونو زموږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی. موږ انتظار وو، موږ دا شی واخیست را سره دا را سره و، انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي. دولت لوری دولس بجې شوې، دولس نیمې بجې شوې، بېرته مو زنګ ورته واهه. دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده، لا هم ناست یو، فیصله لا نه ده شوې. هغه وو چې ان تر دوو نیمو بجو پورې موږ انتظار وو. دوو نیمو بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی، زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته. د دوی جواب دا و راته چې شورا امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی، له هغه ځای چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي. تر درو بجو بیا انتظار شو، موږ له غوښتنه وکړله، فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاو انسانان، په زرهاو افغانان، د سولې تږي افغانان، در بدر افغانان، در بدر میرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي. تر درو بجو خبره ورسېده،
درست
لا هم موږ هېڅ شی ترلاسه نه کړ. له هغه نه وروسته مجبوره شولو چې نور خلک او مخ پر مایوسی وو. د دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي، په لوی تعداد کې خلک راټول شوي وو، نو موږ پریکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو، نور به خبرې اترې شروع کړو. په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایست په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړو.
بله
تر څلور بجو شپاړه
کده وو چې بلاخره د حکومت ځواب څه وو، بلاخره څه وخت ځواب درکو او یا توفه څه وو؟
دغه ټکی ته به څاروان صاحب زه به کوشش وکړم چې
دا یو څه ژر ورسېږي
او تاریخي ثبت ته ډول هغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کړو، ولس واوري، ولس خپله پرېکړه وکړي. تر څلور بجو شپاړه دقیقو پورې غونډه د قرآن پاک په مبارکو آیتونو شروع سوله. وروسته مولوي صاحب یو څه واز وکړ، د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته دواړه لوري راوبلل. له هغه نه وروسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړو لورو ته. نو په رسمي خبرو کې لا هم دوی هېڅ شی نه دي رسولي. موږ په غونډه کې پرېکړه وکړله ځکه د دواړو لورو بې قدري معلومه شوه چې د ولس په وړاندې وسوله. نه دوی جواب راکړ زموږ تر رسمي وخت، او د رسمي وخت څخه څلور بج څلور ساعت او شپاړس دقیقې واوښتې، او نه هغه لوري راته هرکلی وکړ. هغه لوري راته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کې تیر سوی نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي. یا که څه زیان درته اوړي هغه به مو په خپله غاړه وي، او زموږ په ځای موږ ته مه راځئ، سیده ولاړ شئ شوراو ته. نو په غونډه کې ولسونو پرېکړه وکړله چې اوس د افغانستان سوله، د افغانستان روغه جوړه که په شوراو کېدلی شوراو به ډېره پخوا کړې وه. د افغانستان روغه جوړه د دغو دواړو لورو په لاس کې ده، چې له بده مرغه اوس دا د ولس ته معلومه شوه چې دواړه لوري منظم پلان، منظم سیستم نه ورته لري. هغو رد کړله چې زموږ خوا ته به نه راځئ، شوراو ته ولاړ شئ. دی لوري تر اوسه تحفه نه ده را کړې.
تاسې څه ډول تحفه غوښته؟ منظور که شاید ستاسې خبرې ډېرو نور اورېدونکو نه یې اورېدلې، له پایله تاسې څه ډول تحفه له حکومته غوښته؟
موږ له حکومت ډېره وړه تحفه غوښته. موږ ویل چې وسلوالو ورونو ته یوسو، دوی دې یوه سیمه په نشه کې چې په هغه کې به هوایي بمبارونه بندوي، په هغه کې به هوایي چاپې بندوي، په هغه کې به توغندیز بریدونه بندوي، په هغه کې به هوان او نور راکټي بریدونه بندوي.
نو د دې هدف به څه؟ که یوه سیمه مثلا یوه ولسوالي یا یوه سیمه همداسې اعلان هم شي، نو ګټه به څه وي؟
موږ صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله، او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل شي. دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي، ولس ته هیله مندي ورکړي. هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي، ولس ته هیله مندي ورکړي. نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړم، پر کومه ځایه چې رسېدلې. جرګه وسوه، غونډه وسوه. په غونډه کې د ټولو ولسونو پرېکړه دا شوله چې دواړو لورو موږ ته قدر را نه کړ، هغوی پرې نه شولو. موږ ته بل ادرس راکړه، هغه ادرس یې راکړه چې هغه عمله که سوله راتللی ډېره پخوا به راغلې وای. موږ دواړه لوري سره کښېنولې. موږ دوی ته وویل چې ورونو عزیزانو، ستاسو له لاسه ولس اوس در به دره دی. دواړو لورو ته انسانان قتلېږي، قتل عام شروع دی. اوس که دلته دغه ځای کې چې زه اوس ناست یم، دغلته چاودنه وسوه، همدغه چاودنه ریپورټ شوه، همدغه چاودنه د امریکي ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه. اروپایي ټولنې امریکي ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کې پر رسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي. نو واخلئ دا پیسې، واخلئ خپل پوځ، خپلو ادارو ته ورشئ، په افغانستان کې پاتې شئ. او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لویدیځو پوځونو حضور لا دلته حتمی کړ. څه شی حتمی کړ؟ دغه چاودنې حتمی کړ. که دغه چاودنه ونه شي، دا نه ریپورټېږي. که ریپورټ نه شي، هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یو بېلګه په لاس کې نه لري. نو واضح شو چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنې اساسي لامل دي. همدغه چاودنې دي چې وروسته بمبارۍ ته لاره هواروي، وروسته جګړې ته لاره هواروي. نو د ټولو جګړو، د ټولو بدبختۍ ریښه په دغو چاودنو کې ده. که دغه چاودنه ودرېږي، وسلوال دواړه سره کښېني، دواړه لوري سره کښېني، وروسته به د دې وطن خاورې، اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي، د ټولو حالت ته په کتو، خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستل، موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو. وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو. موږ دا دی، تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو، تاسو ویل چې دلته جګړه ده، ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته. موږ جګړه پرېښووله، موږ په امن کې یو، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلی و. موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای، موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای، موږ خپل سیستم خپله چلولای شوای. له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي، همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
کار وسو، ولس بالکل یوه وروستۍ خبره کوم. ولس پرېکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري، دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري. نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه را ته وګوري، نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو، نور هېڅ شی نه خورو. او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو، که څه هم هیله مو ده، خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاړ چې دواړه لوري فقط دوه ورځې، فقط 48 ساعته. د دې ولس کاله ولس کلونو څخه لري فقط او فقط څلور ساعته کیږي. دغه دی ولست قدرونه یا دی ولست د قدر په سترګه کتنې په موخه دی ولست ورکي.
بله صاحب،
نو اوس ټول ولست دلته چې ناست دی د نه خوړلو احتساب یې کړی او له دواړو لورو څخه غواړي چې د دوی د قدر
ډېره مننه خیبر صاحب
دغه احتساب.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو خپرونې کې لا وخت شته. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته نوبت درکوو. په هلمند کې د ولسي پارلمان په باب زموږ بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراض یا پارلمان دوه برخوال، محترمه حسینه احساس او ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بي سیم د 1313 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولي دي. ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2:03 شوي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او لوی ښارونو کې 0.5 څپه اوري. د ټلیفون شمیرې د 0992235 پر شمیره د 0928255 او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.kai/azadi. اوریدونکي لرو د ټلیفون للارې، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو. دغه سوال د مخان حمدر د محمد زابل ولایت خلاص سره کېدل.
مهرباني کوئ صاحب.
ډیره ځکه مننه موږ ټول خبرې د ازادي راډیو له لاسه خو په غوړ تر واره دي. خو هله ورجو مدغه ولایت ټول او سبا په افغانستان کې راځي. ورور په ورور باندې ځخ خو ځي او مدر متاسفه نه غږ خو ځي نه ستنه ډیره یو په بل طرف خو نه داتو لکه څنګه چې دا ټول خبرې نه واره دي او پریشان مته ولاندې دا زه به غوښتم نظر کوم مسوله ته هیڅ وخت بترغه وخرانه چې څنګه کوي ځانون له افغانستان څخه وکړي او امریکایي ځکه له افغانستان څخه ونه دي خپل بمبارنه مانی نه کی دا د طالبان یو شخص یو ادب دی چې ویل چې امریکایان چې وته نه سول نه راځي موږ تاسو امریکایان له خدای له امریکایانو خو ته میراث نه راته پاتې دي اسی دې رجبر توای چې دې دا دې د افغانستان دې پاتې نو ته هرڅه دې هغه جوړونه دي تر دې دې
ډیره مننه. کافی ده استاد نصر واوریدل شو بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادی رادیو.
آقای ساروان عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترمتون.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. ما به دوستا یک سوال دارم به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه، یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگین که چی بخورن؟ اما قسمی را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بدن.
درست سیده،
قسم را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بدن. تشکر.
بله من نه سرش صاحب بله اون که ایل رو زن معرفی که آزادی رادیو رادیو موتی تکی لطفا مهربانی کوئی سیب لطفا رادیو تی تکی بیا مش مجبوری شد چی ستاسو تلفون قطع کو. خیر بل اوریدون که تبا ورشو دوی خبرونه منله. مهربانی کوئی تاسو آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب لکه چې دوی هم خبرې نه کوي. خیر چې دوی خبرې نه کوي څه پیغامونه چې دی افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې اوریدونکو راستولې دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دښمنان کله د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي. د لشکر لاریون بې ګټې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي په هلمند کې پرلت مثبت نتیجه ورته باید په نور ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدونکو چې محمد قاسم ځواک دی د حمله هلمند لیکلی وای په هلمند کې ولسی حرکت شر روان دی او ډیر طالبان دغه حرکت ملاتړ کوي او نن یو لوی کاروان د طالبانو په لوري روان سو. البته د ځواک صاحب خبرې دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دشمنان لکه چې دی همت دا دوم پیغام دی و مل وستو. عبدالرازق له هلمند لیکي ګمان نکوم چې دا د تحسن خیمه به کومه نتیجه ورکړي، ځکه چې د جګړې خاوندان په دې شیانو د دې شیانو پروا نه کوي. عبدالله له کابل لیکي وایي زما نظر داری چې د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسو ورځئ باید له ولسمشر سره خبرې وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم، له ټولو افغانانو غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي، بلاخره به جګړه مارې ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اوس بیا د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له کوم ځای او ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کندهار خبره کوم.
شه صاحب،
دا ورور په دې دغه کې دا ورور په دې حکومت په خپل سره د سوال کې څه ملامت دي؟ دا موږ کار تا دې ته یو په څلور بجو پر دې چې یار سمې او ځای یو په نو پاره نه دا په دې ورو دي تر خلاص دي او نه تر پر ګرځي د دې باندې نه حکومت نه سوال را وایي دې په خپل دا دې خپل راته دا تیر
سي سو مننه کور ودان. بل اوردونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړی بخیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
او جی ولی میدان ورده ولایت خمیری کنی ولی
شاه صاحب مهرباني.
ورور دا افغانستان ته دا چې ګورشو وای دا امچا بابا چې کله را پاتې دا ګوانډیان په زیس باندې داخله کې راټول کله ودې لاس وهنه باندې کب افغانستان کې نو دا وزم دا ضرورت زم دا یو څوک پیدا شي لکه دا خلک چې راځي شي ودې ټول ته وای کپه زوري کپه راځي
نظر سرگن کے
خبر افغانستان دشمن دولت کے طالب دی کل واڑی شردی بیٹھ پخاتر کی دی افغانستان تھا پدرہ نوی گوری یاد مظلوم پدرہ نوی گوری مسکن دی چما در بدر دی دلا سلور چما منا د طالبان والی سلور ودن کی کل واڑی چ افغانستان ول سرک شنی.
سلامت وسه. یو اوریدونکو د اسکایپ لاري مخه خیر قطه شو. اوس به بیرته شاغله اقبال خیبر ته ورشم. مخکمه ول چې زموږ بل ملما شاغله احمد جان خادم دی و بخښه چې احمد جان خادم سرماړی کې ټینګ نه کړی شوی. اوس زموږ یوازې اقبال خیبر ملما دی. د محترم سینی احساس ټلیفون هم قطه شوی دی. خیبر صاحب تاسو د خلکو څرګندونې هم واوریدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیو او دوی درته وویل چې اته ډوډۍ مه راوړئ، خفه کېږو، ځای هم درکوو. یعنی خلک ټوله تیار دي، په آماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسې له ورشه یو حرکت پیل کړئ نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زور د خدای زور.
الفاظ را ترتیب شوی دی. پښتنه وا چې دوی ولسمشر واړی چې خارجي ځواکونه ووځي، هغه ورور ته او د هغه ورور په اند نورو ډیرو سپیڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو. هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتل افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو او مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدو نه وروسته د مجاهدین صاحب حکومت راځي، تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس د وحشت په ډول خپلو ماشومانو ته کیسه کوو همدغه ورځې یې.
مترهغه پوره چې اوس موږ به منطقي بحث کو منطقي حرکت وکړو.
یو مسله بلم ده استاس تر دې خبرو پوره خیبر صاحب پرون په ازادي په چپو کې زموږ خبرونه و پدې کې د سولې د شورا د دارالنشار رئیس او ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغه سی موضوع مطرح شو او دویل وای کله هم طالبان و سوله و منه لوربندی وکرد موش پا مغا ورس ور آزیرو چه لامریکایانو سره دی زواکونو دی وطلو محالویش وطاکو او محالویش اعلان کو نو اوغی خدا خبره کبی
دا دیر واسی چه چه دی دیر کندور بار
بله آواز مو یا چه خراب شو خیبر سب و سیسو بله بله سیسو
نو دا ډیر امید راوړم کی خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې محلویش کله چې طالبان سوله کوي محلویش وټاکي. نو د دوه پښتنه د پښتنې په دوه کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې قصې تر اوسه را پاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د ډاډ یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرم چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له عمله د سرونو چوترې جوړې شي یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړیږي پکښې او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان د لکونو په تعداد کې انسانان ملوثي سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت ساجي به له لاسه ورکړو. اوس روغ لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي ولس دې دا خبره واوري ولاړ دې شي د شپې د فکر پر وکړي بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې وي. همدغه یې لاره ده دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده عدم تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته سو بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله بله هېڅ لاره نه لرو که تشدد کوو که تشدد ته لاره هوارو جګړه لاغږي فکر لمنځه ځي چې جګړه یې فکر نشو کولای چې جګړه ودرېږي موږ به فکر ته اړ شو او وروسته به نتیجه ګیری ته لاره هوار شي. نو د اوس لپاره زه بیرته ځم هماغه ځای ته د جرګې له ځایه قصه را پیلوم. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه فقط او فقط اتصاب او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه ځکه دواړه لوري د دې دعویداران دي چې موږ د ولس لپاره حکومت ولي کوو. نو که د ولس لپاره حکومت ولي وي دغه ولس دی د دې ولس قدر بې حد اقل وکړی شي. نو موږ انتظار ایسته اتصاب مو وکړ د شپې ناوخته دولت لوری راغی دولت لوری کې د امدې نظامی شورا ټول لور پوری چارواکي د والی د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل چې نستله او زموږ د اتصاب ټول خبرې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلې الفاظ ولسته د اعلانې په ډول خپارو کړو او به منو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالبانو سره د دوه ورځو اوربند اعلانوو. د نیټې ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم وي چې دواړه لوري څه ډول موافق سوله هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب بمنې خیمه به یې نیټه ورته وټاکي چې پلانۍ ورځ د خو دواړه لوري دي خیمې ته دا واک ورکړي. نو ښه مرغه چې دولت لوري خیمې ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته یې سخت لیوالی او د مساکله لیدلو ته چې دوی زموږ هیله ومني دا درانه ولسونه یې ومني د درانه ولسونو قدر وکړي او د دغه دوه ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اوربند غوښتی دی چې دغه دوه ورځې اوربند ومانه نور به موږ
نو آیا تر اوسه پورې دا وخت ټاکلی دی نیټه مو ټاکلی ده که لا تر اوسه په دې فکر کوئ؟
دولت مشخه عمومي خبره ورته وکړه چې تاسو سره جوړه کړئ لوسه شروع کوي له سبا شروع کوي چار وخت تاسو نیټه وټاکله هوکړه موکړه موږ اعتصاب بندو نور خواړه شروع کو او د خوشحالۍ میلې راغواړو. نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله او یو څه جدي هم سول جدي په دې سول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړل. نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړ او خپل متن یې خپور کړ. نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار، اروزګان، قلات، زابل مرکز، قلات، رجب، فراه، نیمروز، خپله د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي. که یې وکړه خو موږ به اعتصاب ودروو، خوشحالۍ ته به ولاړ سو او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټکه د تحفې په ډول ورکړو او دا د دغو دوه ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی، څومره مینه ده، څومره ورورولي ده او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کیږي. نو لږ نه وروسته به بیا د موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکرات
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب چې حکومت هر څه در سره منلی دي خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني. نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کیږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي، ولې له هغو سره تماس نه نیسئ؟ ولې له نورو ولس سره، د نورو ولسوالیو، د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ، په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي؟ او کنه تاسې بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پیښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي؟
بله اوس خو موږ انتظار یو، سفر خو ډېر لوی سفر دی، سفر خو به انشاءالله ترسره کیږي ځکه ولسونه غوښتي دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري، د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو، که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه سو چې دوی امن پسنده خلک دي، دوی سوله غواړي، دوی د دې وطن ارامي غواړي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو، موږ به ورځو، موږ به ورسره کښېنو، له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو، شنې درې به یو ځل بیا وینو، یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسیږي. خو په دې کې شک نشته چې خپله په دولت کې زه ډېرې صفا خبرې کوم، زه د ولس په استازولي خبرې کوم، یوه خبره له ولس نه پټوم، ولس دې خپله تحلیل وکړي. بس په د دولت له لوري په سیمه ییز حکومتونو کې خپله په سیمه ییزه اداره کې بیا د سیمه ییزې ادارې په یوه برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي، که فرضاً دا سوله وشي د پولیسو مشرانو ته د له هغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بانه هغه پر دوی درېږي، د هغه لارې څخه نور دوی پیسې نه شي ترلاسه کوی، په دغه ترتیب هغه غاړې ته هم ورته قصه ده، هغه معاشات چې هلته را روان دي، د هغو وسلو پیسو له ادرسه، وسلو مهماتو له ادرسه چې پیسې ورته را روان دي هغه پر درېږي، او هغه خودمختاري په نتیجه کې د ځمکو ویش چې په خلکو یې کوي، خرڅوي یې، د تریاکو ګټې چې ترلاسه کوي هغه یې له لاسه وځي. نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري. خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي، یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ سو، پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته سو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته. نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو ولایت ویل چې موږ دریز افغانۍ دریز د خیمت به ولاړی موږ قدر کوو او موږ به هماغه پولیس سره وګرځو. نو بیا د هغو پولیسو پر راګرځولو کې حکومتي ادارې بیرته کار وکړه او هغه پولیس یې ټول کړل، نور قوتونه یې راوستله، ریزرو قوتونه یې راوستله، هغه یې په شاوخوا د
د سیمې امنیت لپاره وټاکل سره خیبر صاحب له دې امنیت په برخه کې خبره
تاروان سره چې خبرې
بلې
دې خبرې سره یو شی باید ونه شلومه. په هغه ورځ چې خیمه ودرېدله ولس ټول شاید دی موږ فوجونو ته وویل یا سیمیز قوتونو ته وویل چې موږ امنیت تاسو ما ساتئ، موږ دریم ګړی یو، موږ نه غواړو چې تاسو امنیت وساتو، په تاسو خپل امنیت وساتو، ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلای شي، بانه به تاسو یاست، دلته به بیا دا خلک جانمن شي. نو دوی ور سره ونه منله، پولیس مو جواب کړل، هغوی لاړل. وروسته مخکې ناوخته امنیت قومندان راغی، خپل امنیت قومندان او جزو که زاره وکړله که تاسو موږ ته اجازه راکوئ که نه راکوئ، موږ مجبور یو چې د خپلې دغې حوزې ساتنه وکړو یا د دغې حوزې څخه لرې دغه امنیت وساتو. موږ ورته وویل چې موږ رسمي خبرې مودایږي چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو، هغه ستاسو خپل کار دی چې ساتئ که نه ساتئ. یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولې دي او څه مو صفا ورته لیکلي دي چې دا خیمه د اولس ده، اولس به پکښې ناستي، دولتي لوری دی موږ ته نه راځي. صفا مو په لوحه ورته لیکلي دي. له دې جملې څخه زه ځینې مثالونه هم درته وایم. د نیمروز مرستیال والی او د هلمند پخوانی مرستیال والی اندر صاحب همدې شي زموږ څخه خفه سو. موږ ورته ویل چې پروا نه کوي، ته به خفه شې، خفه سه، بیرته به خوشحاله شې، خو ولسونه او دغه بهیر نه خرابوو. هغه ته مو اجازه ورکړله.
لیکن سعیده خیبر صاحب، تاسو ولیدل چې په کابل کې د پارلات په خیمه باندې حمله وشوه، بمی چاودنه وشولته، نو که چیرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کړي نو دا خطر خوشته بیا هم؟
بالکل، دا خطرونه خو موږ منلي دي. موږ اولس په دې باور یو چې اوس هم په تصادف کې ژوند دی، که فرضاً په هغه ورځ موږ په دغه چاودنه کې وای، دې چاودنه ته نږدې وای، اوس په د دې ولسونو څخه یوه برخه به بله هم نه وه. نو دا چاودنې، دا بمبارۍ، دا راکټونه، دا توغندي، دا دیسي توپونه، دا ټول زموږ ژوند ته تصادف کې اچولی دی. نو موږ دې ته په هغه ورځ هم چمتو وو چې که راځي دغلته د یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاصه شي. نو دې شي ته ولسونه چمتو دي چې حداقل دومره قرباني هم ورکړي. نو هغه وجوه، هغه وجوه چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت مه ساتئ، خو د دوی په فشاري او دوی خپل امنیت وساتو، خو له بده مرغه په هغه ورځې دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپله په پولیسو کې د پولیسو یوه برخې دغه کار یې وکړ. خو بیا زه باید د تېرې شپې غونډې ته راشم. د تېرې شپې غونډه کې موږ دولت ته ډېره صفا خبره وکړه چې دغه ستونزه ستا وه، ستا د پوځونو یوې برخې مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړلې او خلکو ته سیګنال ورکړ چې دلته جګړه کېږي، یو څوک راځي برید کوي، نو تاسې ووځئ. دا ویره یې خپره کړه. خو ولس مو ډېر شجاع ولس دی، ولس مو ډېر غیرتي ولس دی. هغوی دې سرشندنې ته تیار وله، کښېنستله، تر مازدیګره لا ډېر سوله، تر هغو چې غونډه شروع کېدله، جرګه شروع کېدله، په زرګونو انسانانو ته خلک ورسېدله. نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسېدونکي دهشتګردان نه وله، دهشتګردان نه دي. په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی، په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ ټاپه وهل شوی. که ثبوت مخکې نه و، دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده، هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه ور اچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توخ باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شوار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت، هغه قوم،
خپل حالت خپل بدل نه کی خدای پاک د هغه قوم حالت نه بدلی نو اوس دا ولسونه راوتلی دی خپل حالت خپل بدلی او خدای تعالی به ضرور نصرت کی چې تر اوسه دا د نصرت کړی دی.
بله صاحب ډیر زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شیبې لرو دي څو اوریدونکو پیغامونه لولو په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلی دی وای د وطن خلک باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلی وای زما نظر دا دی چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهاره لیکلي نور جنگ بس دی موږ ټوله ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکی حامد له لوګر څخه لیکلی دی وای په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمه وو او سوله نه راځي او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلي موږ سوله نه کوو جنگ نه کوو. د دې نظر دا ده چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.